د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د غبرګولی یا جوزا درېمه د می څلورویشتمه. د امنیتي اندېښنو له کبله هندوستان ته تللې د هندوانو او سیکانو په لسګونو کورنۍ بېرته افغانستان ته ستنې شوي.
درویغ فامیل بېرته په کابل کې راغی. هرون دی یو دېرش کلام هر یو کس مواد راوړی و.
په لغمان کې له تېرې شپې روانو بریدونو خلک اندېښمن کړي.
اکثر یو ماشومان په ډله ییزه توګه د لغمان مرکز مهترلام د وتلو په حالات کې و.
په بهرنیو مسایلو کې تمه ده ژر په ایران کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره کمپاینونه پیل شي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف پلټکي او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د افغانستان لوی دریسیز وایي چې په لغمان کې وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان د تیکواندو معلولو لوبغاړو د برونزو درې میډالونه وګټل. د بیلاریس لخوا د یوې الوتکې د مسیر د بدلولو د پیښې په اړه بیلابیلو چارواکو عکس العمل ښوولی دی. په لغمان ولایت کې تر ځینو ډله ییزو بریدونو وروسته د افغان پوځ د لوی درستیز په مشرۍ پوځي عملیات روان دي. جنرال محمد یاسین زیا تیر ماښام له لغمانه په یو ویډیو پیغام کې وویل ځینې تخنیکي ستونزې رامنځته شوې وې، خو د تازه دمه پوځیانو په رسېدو سره مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې.
د قوتونو پر رسیدو دښمن قوي ضربي ولیدلې. په ښار کې کوم اندېښنه نشته. د ملي امنیت له لومړي مرستیال او والي سره مو په ګډه له زندانه ولیدل. اوس هم پوځیان د مهترلام او لنګار په مسیر کې عملیات لري او دښمن تلفات لیدلې دي.
بل خو د لغمان والي ویلي دي چې شاوخوا سل پوځي منصوبین د وظیفوي غفلت له کبله زندان ته اچول سوي دي. د لغمان د مرکز شاوخوا الینګار او دولت چاول سوالیو کې لوی اونۍ رئیس د افغان پاوت او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. دفاع وزارت وایي چې د یکشمې په ورځ په لغمان کې ګڼ کمانډو ځواکونه ځای پر ځای شوي او طالبان به بریدونو ته پرې نږدي. په پکتیا کې د دوو پوځي موټرو د ټکر له کبله یو سرتېری وژل شوی او نور کسان ټپیان شوي دي. د پکتیا د ټرافیکو مدیر شفیق الله ننګیال ازادي راډیو ته وویل د افغان پوځ دوه ټانکونه یک شمه ماښام مهال د هوزوي روغتون مخکې سره ټکر شوي.
د دوو ټانکونو منځ البته د پکتیکا نه را روان و، رسمي وظیفه وه. هغوی ترمنځ تصادم شوی دی چې یو نفر فوت دی، اووه نفره زخمیان، چې په اووه نفرو کې د شپږو وضعیت ښه دی.
ننګیال زیاته کړه چې د پیښې د علت په اړه به له څېړنو وروسته معلومات شریک کړي. د افغانستان د تیکواندو معلولو لوبغاړو د پارا اولمپیک لوبو له غوروي پړاو د برونزو درې میډالونه وګټل. دا خبره د تیکواندو د ملي فدراسیون ویان زبیح الله شهزاد یک شمنه وخت ازادي راډیو ته وکړه.
د افغانستان د تیکواندو لوبغاړو معلولیت لرونکو د آسیا پارالمپیک لوبو ننوتلو کې د برونزو درې مډالونه ترلاسه کړل. په دې سیالۍ کې افغان لوبغاړي زبیر امیری، زکیه خدادادی او عبدالمتین هوتک شامل وو.
د اولمپیک لوبو د غوروي پړاو سیالۍ په اردن کې وسوي. افغانستان په تیکواندو کې دوه د برونزو اولمپیکي میډالونه لري چې دواړه روح الله نیکپا ګټلې دي. که څه هم د افغانستان د تیکواندو د ملي ټیم ځینې لوبغاړي اردن ته تللي وو، خو د کورونا ټیسټونه مثبت وختل او لوبو پاتې سول. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ او د ځینو اروپایي هیوادونو مشرانو په ګډه د بیلاروس لخوا د یوې الوتکې د مسیر د بدلولو د پیښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه. بیلاروس د راین ایر هوایی شرکت هغه الوتکه چې پکې د رژیم منتقد خبریال رومان پراتاسوویچ ناستو له اصلي لوري وګرځوله او په مینس کې ناستې ته مجبوره کړه. رومان پراتاسوویچ د بیلاروسی مظاهراتچانو په ملاتړ خبرونه خپرول. دی همدا چې د سورلی الوتکه په مینس کې کښېناسته په هوایي ډګر کې ونیول سو. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ تیر ماښام دې پیښې ته په عکس العمل کې ویلي چې د ناټو متحدانو د الوتکې د مسیر بدلون څارلی او د بیلاروسی خبریال د نیول کېدو راپور یې ورکړی. د هغه په خبره باید د الوتکې د ټولو مسافرینو او خدمې د خوندي ستنېدو ډاډ ورکړل سي. او خو روسي رسنوي راپور ورکړی چې په دې الوتکه کې د بم د موجودیت په اړه اندېښنه وه. له همدې کبله د مینسک پر هوایي ډګر کښېناسته. په بیلاروس کې ګڼ کسان له میاشتو راهیسې د زورواکي الکساندر لوکاشینکو پر ضد مظاهرې کوي، خو په شدت د حکومتي ځواکونو لخوا ځپل کېږي. خبریالان او سیاسي فعالان هم د ګڼو مظاهرچیانو تر څنګ زندانونو ته اچول سوي او کار ته نه پرېښول کېږي. په ایټالیا کې د یوه هوایي لفټ یا برقي وسیلې د سقوط په پیښه کې څوارلس کسان مړه سوي. پیش پرون د ایتالیا په شمالي غرنیو سیمو کې سوي او یو ماشوم هم سخت ټپي حالت کې روغتون ته وړل سوی دی. هوایی لیفټونه یا کیبل کارز هغه خوځنده وسیلې دي چې په کیبلونو تړلې وي او اکثر په غرنیو سیلاني سیمو کې له یو غر څخه بل ته سیلانیان انتقالوي. پرونی پیښه داسې وخت سوي چې خلک پر موتارون غره چې لمځکې 1500 متره ارتفاع لري په دې برقي وسیله کې ناستول څو لسترزه شارګوټي د موتارون غره ته ولاړ سي. د سترزه شروال ویلی چې تازه د کورونا په خاطر د لګیدلو محدودیتونو په لر کېدو دغه برقي وسیلو کې د سیلانیانو تګ راتګ پیلسوي و چې دا پیښه وسوه. ازادي رادیو تواجیست. د افغان سیکانو او هندوانو څلوېشت کورنۍ له هندوستانه بیرته افغانستان ته ستنې سوي دي. دا د هغو 130 کورنیو له ډلې دي چې په کابل کې د سیکانو پر ګردوارې تر خونړي برید وروسته له افغانستانه ووتلې. راستنسی وایي حکومت ورسره د امنیت برخه کې ژمنې کړي او دوی په همدې هیله بیرته خپل هیواد راغلي چې امنیتي خوندي وي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان سکانو او هندوانو لزګونه کورنۍ بیرته له هندوستانه راستنی شوې دي. په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته وویل د همدې اونۍ په سر کې څلوېخت کورنۍ راستنی او د حکومت لمرستو برخمنې شوې.
فامیل بیرته په کابل کې راغی. هرون دی یو دش کلام هر یو کس مواد راوړی وو او ډېر زیات راوړی وو او نقدي مرسته هم د دې په عادي کې کېږي موږ سره.
د افغان سکانو او هندوانو ګڼ شمېر په دې وروستیو لږ تر لږه دوو کلونو کې امنیتی وضعیت په خرابېدو شو له افغانستانه وتلي. دا ډله هم د نورو افغانانو په څیر له ګڼو بریدونو سره مخ شوې. په دې ډلې باندې تر ټولو لوی خونړی برید د 2000 کال د مارچ په 15مه وو. هغه ورځ د وړو ماشومانو زړو سپینسرو په شمول لږ تر لږه 15 سکان د کابل د شور بازار په ګوردوارې باندې په خونړی برید سره ووژل شول او لسګونه نورې ټپیان شول. د سکانو او اهلي هنود استازي ښاغلی خالصه وایي له برید وروسته تر 110 کورنۍ له افغانستانه ووتلې، خو اوس د امنیتي تدابیرو په نیول کېدو سره دوی بیرته وطن ته دراستنی دول لپاره ځړخه کړه.
حکومت موږ سره مرستې کړې دي هر یو درم سال لپاره او چیرې چې موږ جوړوم کېږي ټول تدابیر دي چې ټیم ول کېږي نو خوشبختانه ټول درم سالو لپاره
سره لدی چې لا د افغان سولې خبرو نتیجه نه ده ورکړې او جګړو ورستر بلې زور اخیسته، له هند راستن شوی افغان سکان وای په دې هیله راستن شوی چې امنیت خوندي وي او مرستې ورسره وشي. له راستن شوی سکانو یو هم ګورنام سنگ دی چې له حکومت د مرستو مننه کوي، خو ټینګار لري چې په سکانو لا زیات پام پکار دی.
ولایت غزنی استم دا راځم نومدین از دولت هم زیات تشکر وکړم، کومک میخایم برای چیزی که هلیونو راځم دا
به خو ته درسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي دمګړې دیرش قلم خواړه او نور ضروري مواد لراستنو شوې سکانو او هندوانو سره مرسته کیږي. سکان او اهلي هنود له پیړیو په افغانستان کې میشتي. دوی په امنیتي ګواښونو سربېره د یو شمېر خلکو له چلند هم ځورېدلي. یو هم د ځینو زورواکو لخوا د افغان سکانو او هندوانو د کورونو نیول دي چې سکانو تل په خپل خبرو کې ترې یادونه کړي. د افغان ولسمشر لومړي مرسیال امرالله صالح بیا څه وخت مخکې په خپل فیسبوک له افغان سکانو او هندوانو د ملاتړ ترڅنګ لیکلي وو چې د دوی د غصب شویو جایدادونو پوښتنه به په جدي توګه وشي.
ومردل چې افغان حکومت ډاډ ورکړی چې د سکانو او هندوانو امنیت به خوندي کړي. دا خبره په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي رادیو ته وکړه.
تر کوم حال وروت سکان سه په دا اخري حادثه د شور بازار یا نه اول د کابل دی ټوله اولار هندوستان ته نو حالته سمرسته ورسره نه شو مشکلات نه کې یو ډیر سرویخ فامیل بیرته په کابل کې راغی. نو بیا موږ هڅه وکړه چې باید رئیس د جمهور سره وګورو او زمن کې دې لپاره امکانات برابر کړو. خوشبختانه سي موږ لپاره رئیس د جمهور لازم هدایت ورکړې ادارې پور ته او د مرستو وزارت ته. پرون تقریبا څلوېښت کسانو لپاره دی یو دش کلام هر یو کس مواد راوړی وو او ډېر زیات راوړی وو او نقدي مرسته هم د دې په عادي کې کېږي موږ سره او د سرپناو خبرې هم روانې دي وزارت شانسازي سره چې موږ وکولی شو دې ته سرپناه هم توضیح کړي.
آیا دغه مرستې کافي دي که څنګه او د امنیت د خوندیتوب په برخه کې څه اقدامات شوي دي؟ تاسو د وکیل په صفت باندې راضي یاستئ که څنګه؟ څومره مطمئن یاستئ چې بیا سکان او هندوان هدف ونه ګرځول شي؟
تاسو ګورو چې سروېخ کار دا ظالمان په اچھا رحم نه دی کړی. نه د موږ مسجد پرې خیر، نه د موږ درمسار پرې خیر، نه د موږ شپخانه پرې خیر، نه د موږ نه دی پرېښي. دا هدف ته نه موږ نه یو ټول افغانستان خلک دي. نو حکومت موږ سره مرستې کړې دي هر یو درمسال لپاره او چیرې چې موږ هجوم کېږي ټول تدابیر د همکار ټیم نیول کېږي. نو خوشبختانه ټولو درمسالو دپاره عسکرې ورکړي دي، پنځه تر لس عسکرو پورې موږ د کابل او د ننګرهار ټولو درمسالو تدابیر خپل حکومت نیولی.
څومره کورنۍ ستنې شوي وي ټول هند ته او څومره بیرته راځي په راتلو دي افغانستان ته بیرته؟
تقریبا سل کوره، یو سل لس کوره تللي، یو څلوېښت کوره راغلي، نور هم راتلو کې دي. امید په خدای نور هم راځي او د حکومت مرسته موږ سره همېشه یې کړی، همېشه یې خپل شفقت موږ ته ښودلی. او زه خپل د جمهور نه او د ازادي کابینا نه همېشه تشکر کوم چې موږ آواز همېشه اورېدلی.
په ولسی جرګه کې د هندوانو او سیکانو استازی نریندرا سنگ خالصو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په لغمان کې شاوخوا سلطنه نظامی منصوبین زندان ته اچول سوي دي. د دغه ولایت والی رحمت الله یرمال ویلی نیول سوي نظامی منصوبین د وظیفوي غفلت له کبله زندان سوي دي. په لغمان کې دغه نظامی کسان په داسې حال کې زندان ته اچول کیږي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت امنیتي وضعیت د خلکو اندېښنې پارولي. د لغمان د خلکو استازي اندېښمن دي که پر وخت دغه ولایت ته اکمالات ونیسي د دې ولایت زیات سیمې به له لاسه ووځي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د لغمان د امنیتي وضعیت په تړاو اندېښنې له یوې ورځې بلې ته مخ په ډیریدو دي، د دغه ولایت امنیتي چارواکي د وضعیت د ښه کېدو ډاډ ورکوي. د یکشنبې د ورځې ماښام مهال داسې خبرونه خپاره شول چې ګوندي وسلوالو طالبانو د لغمان پر مرکزي محبس او د مهترلام ښار شاوخوا سیمو کې بریدونه کړي او جنگ د مرکز تر دروازو ورسېدلی دی. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې وسلوالو طالبانو د یکشنبې په ماښام مهال د مرکز مهترلام ښار په څنډو کې پر یو شمېر سیمو بریدونه وکړل او په خبره یې چې جنگ د مهترلام ښار ته ورغلی و. د عبدالرحیمزی په خبره کې د افغان ځواکونو اکمالات او لسنیوي ته پر وخت پاملرنه او رسیدنه ونه شینو د لغمان د سقوط کېدو اندېښنې بلا پسې ډېری شي.
څو ورځې په لغمان کې جنگ روان ده او دغه ښاری کمربند چې و دغه ښاری کمربند هم مات شوی و. تقریبا جنگ ښار ته رسېدلی و. مابس پهلوان بابا په نامه یو پوسته و په دې جنگ را مازدیګر یا ماښام شوی و.
دا په داسې حال کې د چې تیره اونۍ د لغمان دولت شاه ولسوالۍ په ګډون ګڼې امنیتي پوستې او مهمې امنیتي نقطې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي او افغان ځواکونو ترې شاتګ کړی و. ځایي خلک د دې شاتګ علت افغان ځواکونو ته د اکمالاتو پر وخت نه رسېدنه یادوي، خو ځایي چارواکي بیا تکتیکي شاتګ بولي کوم چې له تیرې اونۍ راهیسې د ځایي قومي مخورو په منځګړیتوب رامنځته شوی دی. خو د لغمان د امنی قمندانۍ ویان شفیع الله افغانیر له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې محبس ته د وسلوالو مخالفانو رسیدنه تبلیغات بولي او وایي لغمان ته د تازه دمو سرتیرو پر رسیدو سره یې د وسلوالو مخالفینو بریدونه په شاتم بولي او هغوی یې شاتک تاړ کړي دي.
مخالف وسلوالو د پهلوان بازار ځینو امنیتي پوستو باندې دلایز برید کړی و چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د سخت ګرګین سره مخ شول. دلته البته حمایوي ځواکونه هم راغلي، کماندو سپریاکات هم دلته شتون لري چې انشاءالله ټول وضعیت به نورمال شي، بېرته په خپل مادي حالات ته وګرځي. نو مابس ته تر اوسه نه دي رسېدلي، هغوی داسې د دښمن قبضېغات.
د لغمان امنیتي چارواکي په داسې حال کې د لغمان د امنیتي وضعیت د نورمال کېدو ډاډ ورکوي چې د یک شنبې په ورځ یو شمېر تازه دمي افغان سرتیري او د افغانستان د لوی درستیز یاسین زیا په ګډون یو شمېر لړپوړي دفاعي او امنیتي چارواکي لغمان ته ولاړل او هلته یې د وسلوالو مخالفانو د ځپنې په هدف د نظامی عملیاتو د پیل خبر ورکړ. وسلوالو طالبانو که څه هم د لغمان د چارواکو د تازه څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي و چې په لغمان کې د قومي مخاورو په منځګړیتوب له لسو ډېرې امنیتي پوستې بې له دې چې دواړو لورو ته کوم زیان پکې واوړي د دوی لاسته ورغلي دي.
موردل چې په لغمان کې له تیرې شپې راهیسې یو لړ بریدونه پیل شوي دي، بلخو د لغمان والی وای شاوخوا سلطنه پوځي مسؤلان د وظیفوي غفلت په تور زندان ته چول شوي. د اعلان وروسته تر دې کې چې له پرون راهیسې په دې ولایت کې وسلوالو ځینې ډلهیز بریدونه پیل کړل، تر هغه وروسته د لوی درستیز په مشرۍ د وسلوالو پر خلاف پوځي عملیات پیل شول. د لغمان لیو مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې لمشر ګل رحیم اعتبارزي څخه می د مرکې په پیل کې پښتنه وکړه چې په لغمان کې تازه وضعیت څه دی.
تیر ماخام زه د لغمان په عمومي شورا کې د فرخکانو په شار سیمه کې ولاړم. د لغمان ولایت نه سیاسي او ماشومان په ډلې توګه د لغمان مرکز محترلامه د وټلو په حالات کې وو. د لغمان ټول ولسمه داسې انګیرله چې تیر شپه لغمان څوک سره مخ کیږي ځکه مخالفین د لغمان پولو ته حتی د ښار سرنو ته رسیدلي وو او په ډېر زیات تعداد سره راغلي وو. او تازه دمې قواوې راغلي د هغوی مخې همغلته ټف کړه.
اعتبارزی صاحب د دولت شاه ولسوالۍ تر سقوط وروسته په دې ولایت کې ځایي اوسیدونکو له کابل سره د غرض ولایتي چارواکو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې وې. په دې برخه کې فکر کوي چې دوی لازم اقدامات وکړل امنیتي چارواکو؟
امنیتي چارواکو په کل کې د لغمان اداري په رهبریت کې شروع قرار لري. د دوی د بې کفایت مدیریت پر اساس د لغمان وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو ده. زمونږ اندېښنه پر هغه ورځ زیاته شوې وه چې مصرام بیز شل ورځې اکمالات ورته ونه شول، لارې پکې بندې شوې. ولایتي ادارې نه د کومک او همکاري غوښتنه وکړه خو متاسفانه دوی ورسره همکاري ونه کړه او شاتګ وکړو مخالفینو ته لار خلاص شو چې په مرکز حمله وکړي.
اوس خود لغمان ولی رحمت الله یارمل ویلی دی چې شاوخوا سلطنت امنیتی پوځیان د وظیفوي غفلت له کبله زندانونو ته اچول سوي. فکر نه کوي چې ولایتي چارواکو یو لړ اقدامات کړي دي؟
کله درته هم د لغمان امنی کمانډان پخوانی کمانډان چې ولادت فدایي وو هغه چې کوم ورځ راغلی وو حتی کور ته پرفختې هم نه وتل. اخلي مجرم محکمې د باید معرفي شي. هغه د لغمان ولی رحمت الله یارمل د بې کفایت رهبریت ده.
په لغمان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ولسی خلک زیات زیانمن سي دي. دوی په کوم ساحو کې ډیر زیانمن دي؟
ولسی خلک د دولت شاه علي شنګ الینګار او تیر شپه د لغمان د محترلام د خار څنګه تدلته جنگونه ول. دلته ولسی خلک حتی په خپل کورونو کې بند پاتې وو. هغه چا سره چې امکانات وو هغوی نږدې گوانڈی ولایتونو ته لاړل. انتقال یو خپل ماشومان او خپل اولادونه یو سره وګ لاړل چې ننګرهار او کابل ته لاړل. هر هغه څوک چې ډیر مظلوم او بے وسه و دي خپل اولادونو د انتقال وسه نه درلوده هغه په خپل کورونو کې پاتې شول. اکثریت هغه بے وسه او مظلوم او غریب او غربه لغمانیان دي چې دې پیښې قربانیان کیږي.
په دې زیات موده کې لغمان څخه د جګړو راپورونه کم ورکول کېدل. څنګه ناڅاپه هلته د وسلوالو تحرکات زیات شول؟ لکه راغلل دغه وسلوال
غونډي ولایتونو نه لکه کونړ، نورستان، دغه او ننګرهار دغه ولایتونو سره سرحد لري. دغه سرحدونو پر اساس مخالفینو کولای شي په آزاد ډول کن لغمان ولایت را انتقال شي. د ګرونو لړۍ ورسره نښتي دي نو په دغه اساس لغمان ته په ډیر زیات تیرا سره طالبان راغلي وو او دلته دلیز بریدونه وکړه. او بل ورسره څنګه کې د لغمان د رهبریت چې پراف کې جناب والی صاحب ده د بی کفایتي او د هغه جنگي تکتیکونه ځکه اعلی سر کمانډان د لغمان کم تجربه او کی او دې ترڅنګ د لغمان د ولسونو سره د پاسيله چې لغمان ولسونو د سره همکاري کا تکړه نو هی ورنه علت او لامل همدا کېدې شي.
د لغمان یو مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې مشر ګل رحیم اعتبار زای ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
موږ څنګه غواړو موږ سره غواړو موږ رانی نه غواړو موږ آبادی غواړو موږ ته نه غواړو موږ علم غواړو موږ توپک نه غواړو موږ کلام غواړو موږ غم نه غواړو موږ خوشالي غواړو.
اوس به دا وره چې نړیوال ورسپونو د افغانستان په باب کومي مقالې او تفسیر خبرې کړې دي.
د جرمنی شپیګل مجلې د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره یو مرکه خبره کړې. خاغلی کرزی ویلي له افغانانو د یو بل پر خلاف کار اخیستل کیږي او په افغانستان کې د سولې کلی د پاکستان په لاس کې ده. حامد کرزی د پښتنه ته چې دای ولې وسلوالو طالبانو ته چې ویر خبروي او د حکومت هر کارکونکو په مرګ غواخي د ورور خطاب کوي ویلي د خپل واکمنۍ کې دار کړ چې دا د افغانانو جګړه نه ده بلکې په دې جګړه کې له افغانانو د یو بل پر ضد کار اخیستل کیږي. جمهوریت د طالبانو او طالبان د جمهوریت پر خلاف کارول کیږي. حامد کرزی د پښتنه ته چې څوک د چا په وړاندې درېدلی ویلي چې امریکا د سپتمبر د 18 تر ترورستي حمله وروسته په افغانستان کې د خپل نړیوالو اهدافو د تعقیب لپاره یو تاریخي فرصت ترلاسه کړ. د ویلی افغانستان مهم جغرافیایي موقعیت لري چې د برلاسي په نننی نړیوال رقابت کې ستراتیژیک ارزښت زیات دی. د افغانستان په خوانی ولسمشر شپیګل مجلې ته ویلي پاکستان هم په عین وخت کې په افغانستان کې د خپل اهداف د ترلاسه کولو لپاره له طالبانو کار اخلي. په خوانی ولسمشر دې پښتنې ته په جواب کې چې آیا په افغانستان کې د سولې د یوازینۍ بای په توګه د کابل لخوا د ډیوران کرخي پر رسمیت پیژندل امکان لري، شپیګل ته ویلي که افغانستان د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو په څیر له پاکستان سره اړیکې ولري خایي یو حل لار پیدا شي. د کرزی په خبره په هغه صورت کې به ډیوران کرخه یو ساحه وي، نه یو ثابت سرحد، خو رسمن به وجود ولري. ښاغلی کرزی د توضیح په ډول ویلي غواړي د کرخې په دواړو غاړو کې پراته ولسونه له کنټرول پرته تګ راتګ سره وکړي، هغه څه چې د ده په وینا د جرمني او فرانسې ترمنځ د اصل شته. ایرو ایشیا ریویو خبرونه په دې عنوان لیکنه خبره کړې ک افغانستان له ګډوډۍ سره مخامخ شي، آیا پاکستان به په امان کې پاتې وي؟ خبرونه زیاتوي چې پاکستان له افغانستان سره تر 2400 کیلومتر زیاته اوږده پوله لري. شک نشته چې د افغانستان سوله او ثبات پاکستان ته هم ګټه رسوي. خو د لیکوال په باور په داسې حال کې چې بهراني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي او د جګړې ښکېل لوري لا هم د سولې پر کومه موافقه نه دي سلا شوي، امکان لري چې د پاکستان ګټې له ګڼو چیلنجونو سره مخامخ شي. ایرو ایشیا ریویو خبرونې لیکلي په کار د پاکستان په دې پړاو کې د خپلو اهدافو او انتخابونو په اړه په احتیاط ګام پورته کړي. د لیکنې په دوام راغلي ځینې کسان وایي چې پاکستان هڅه کوي په افغانستان کې خپل اهداف د نیابتي جګړې له لارې ترلاسه کړي. د خبرونې په لیکنه څرګنده ده چې په پاکستان کې دننه افراطي ډلې له افغان طالبانو سره فکری مشترکات لري چې په عملیاتي لحاظ ورسره همکاري کوي. په مطلب کې راغلي پاکستانی طالبانو تل افغان طالبانو ته وفاداری ښودلې او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پیاوړي کېدل احتمالا دغه نور افراطي ډلې هم قوي کوي. خبرونې د پاکستان د یوې سناتورې شری رحمان خبرې هم راخستې چې ویلې دي پاکستان باید له افغانستانه د جګړې د خپرېدو اټکل وکړي او په خپل ګاونډي هیواد کې د جګړې بشري اړخونه هم په پام کې ولري.
د خوست د ځینو لورو پرتو سیمو قومي مشرانو مدني فعالان وایي چې په وروستیو نږدې دوو لسیزو کې د دوی سیمو ته د بیا رغونې کارونه نه دي سوي.
په خوست کې د یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي او قومي مخور وایي چې په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د دوی د سیمو بیا رغونې او د خلکو لپاره د ژوند د اساسي اړتیاو برابرولو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی په ځانګړي ډول سپیره، موساخیل، صبری او ځاځي میدان هغه ولسوالۍ یادوي چې تر ډېره له انکشافي پروژو محرومې پاتې شوې دي. د شنبه په ورځ د شمال دوه مونده ولسوالۍ اوسیدونکي ګلناصر زدران آزادۍ راډیو ته وویل
می غوښتنه دغه باید یو کلینیک پنځه بستریز اسپتال جوړ شي، ځکه چې لویه لار دو حادثات کې پیښیږي او بل شل کوله کېږي چې د ځمکې پړ می منظور کړی دی چې هغه دی او دغه دی داسې ترې سپېره میتنه ده منظور شو زراعت ته هیڅ فکر نه ده شو او بل د می په منطقه کې د اری مشلی نه دي چې یو کس به په یو ورځ کې وونه لړنګوله هغه کس نن سبا سل ونه لړنګوي.
د شمال دوه مونده د څنګلوري سپېری ولسوالۍ قومي مشر میر بادشاه وایي په دې ولسوالۍ کې امنیت نسبتا ښه دی خو له ملي پیوستون پرته نوره بیا رغونه پکې نه ده شوې.
د حکومت دولت طرفه یو مخ ده ډېره پاملرنه نه ده شوې. بغیر د ملي پیوستون پروګرام نه چې په 2004 کې شروع او تر 2009 پورې څه سربندونه څه برک او څه مطلب نور شینه جوړ شو په اوسنی وخت کې داسې پروژې نه دي درې شوې. میګو ارزو دغه د خواهشم ده چې د وسپره ولسوالۍ د پوره د مکاتب او د ستامې او د سړکو په مورید توجه وکړي.
د صبری یو او یعقوبی ولسوالی چې د خوست نسبتا نام نو سیمو څخه ګړل کیږي یو قومي مشر ملک حفیظ الله صبری ویل
انکشافي پروژې نه څوک ممانعت کوي. د کوم سپینګیری ځوانان مدني فعالان ټول د داسره په دې کې ونډو خولي او کومه کوشش کې ان شاء الله په خړ ډول بدات تطبیقيږي او ضرورتونه مو ډیر دي. بس اولنۍ کورې موږ دا غدا چې موږ ملي پیوستون کور کړه د نورو د دولتي پروژې موږ ته هیڅ یو پروژام نه درغولي که اوس موږ ته پروژې روکی موږ په زموږ را د پروژې په ښه کیفیت یاکو د بیا ترمیم دی پورای دولت ایم سره کومه کنه کی موږ خپل پندام جوړولای شو.
د زازی میدان ولسوالۍ یو مدني فعال محمد شفیق وویل تر اوسه دا لري پرته ولسوالۍ حتی داسې روغتیایي مرکز نه لري چې بیمار پکې یو یا دوه ورځې بستر شي.
انکشافي کورونه شي سترګې نشو پړره هدو مننه را کوم چې زازی میدان دی خلکو قربانې دی موږ ته یو داسې کلینیک هم نه لرو چې هغه کې دی یو دوه ورځې مریض بستر شي هغه استفادې وشي دویم دا چې موږ پلون ته ضرورت لرو، هلته پلون نشتا. د ماری په برخه کې هیڅ کار شوی دی الحمدلله، خو د سربندونو او د اوبو ظاهروي بندونه خاصتن په روغتي برخه کې کلینیکونه شفانی موږ به نه لرو.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې له پرمختیایي پروګرامونو پاتې شوی ولسوالۍ به تر راتلونکو شپږو میاشتو د ولسي تړون په ملي برنامه کې شامل شي. د خوست د والي ویان طالب منګل ویل
په عموم کې ولایتي اداره متوازن انکشاف ته ژمنه ده، او موږ لرو پرتو ولسوالیو ته هم په دې برخه کې پاملرنه کړې، او موږ وکولای شول چې د کلیو او پراختیا محترم وزارت سره د خوست والي پلیدنه کې مساخل ولسوالي، کلندر ولسوالي، ځزی میدان، سپیره او هغه ولسوالۍ چې د انکشاف څخه وروسته پاتې دي په ولسي تړون برنامه کې شامل کړو، چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به انشاءالله چې د په انکشافي برنامو کې شامل شي.
که څه هم د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت، د خوست ولایت امنیت نسبتا ډاډمن دی، او خلک یې د پرمختیایي پروژو پلي کېدو ته نه یوازې لیوالتیا لري بلکې په پلي کېدو کې مرسته کوي. خو بیا هم د دې ولایت په نیمایي ولسوالیو صبري او یعقوبي، تریزي، علیشیر، موساخیل، قلندر، سپیره او شمال دوه مونده کې د پام وړ پرمختیایي پروژې نه دي پلي شوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو سیمه ایزه مساله، تمه د جر په ایران کې د ولسمشری چاکونو شل ورځنی کمپاینونه پایل سي. لدې سره جوخ په ټولنیزو شبکو کې د ګڼو حقوق کورنۍ لخوا په چاکونو کې د نه ګډون کمپاین پایل سوی چې نږدې خپل خپلوانی د حکومت لخوا وژل سوی یا ځورول سوی دي. د ایران د ولسمشری چاکنې د جون پر 13 کېږي. نور په یو راپور کې
په ایران کې د 14 کال د ولسمشری ټاکنو د کمپاینونو پرانیږدي کې دوه سره یو لوی برخه خلکو په دې ټاکنو کې د نه ګډون کمپاین پیل کړي. اکثر دا هغه خلک دي چې د حکومتي ځواکونو یا حکومت په لوي ډلو لخوا د کورنۍ غړي زورول شوی، وژل شوی یا اعدام شوی دي. د رای بی رای یا رای نمی دهیم کمپاینونو لوی برخه د 1990 کال د عقرب لړم په مظاهرو کې د وژل شویو، د سپایي پاسداران پر راکټونو باندې د لاګېدلې الوتکې د قربانیانو او اعدامیانو کورنۍ دي. د 1990 د لړم په میاشت کې د ایران لزګونه لوی او واړه ښارونه د حکومت ضد پراخو مظاهرو شاهد و، چې پکې د دولتي ځواکونو لخوا مظاهرچان وځپل شول. که څه هم امریکایي چارواکو هغه وخت د وژل شوی مظاهرچانو شمیر 1.5 شاوخوا بللی و، د بخښنې نړیوال سازمان بیا له دولتي ځواکونو سره په اخوډب کې د وژل شوی ایراني مظاهرچانو شمیر 300 تنه یاد کړی. زرګونه کسان بندیان شوي هم دي چې له ډلې ګڼ په اعدامونو محکوم، او د یو مشهور پهلوان نوید افکاري په څیر ځینې آن اعدام شوي هم دي. تازه د انتخاباتو پر ضد کمپاینونو په لړ کې ګڼو ښځو په ټولنیزو شبکو د خپل وژل شوی ورونو، زامنو یا خاوندانو عکسونه ایښي او خلک یې هڅولي چې په ټاکنو کې برخه وانخلي. یو هم د وژل شوی رضا معظمی ګودرزی مور فیروز معظمی ده چې خبرې د آزاد اروپا فردا رادیو خبري کړي.
اتلس میاشتې وشوي چې زوی رانه واخیست، د زړه توته رانه لری کړه. زمې د خپل ځواني مرګ زوی لپاره چې ټولې هیلې خاورې شوې رایه نه ورکوم.
د محسن جعفر پنا په نوم دی اوبل وژل شوی ځوان خور سمیا جعفر پنا هم له خلکو غواړي چې په ټاکنو کې لګډون ډډه وکړي.
زه د ایران اسلامي جمهوریت ته رایه نه ورکوم. تاسو هم د خدای په لحاظ رایه ما ورکوي، سو دا بلا چې په ما راغلی په تاسو رانه شي رایه نشته.
تمه ده د ایران ولسمشری ټاکنې سږ جون په 13 نیټه وشي. ښایي په همدې یو دوه ورځو کې د نگهبان شورا لخوا د ولسمشری ټاکنو د کاندیدانو وروستی نوملړ هم اعلان شي. د کاندیدانو نوملیکنه وختي پای ته رسیدلې، او دا څو ورځې نگهبان شورا خپلې څېړنې کولې څو وروستی نوملړ برابر کړي. په پیژندل شویو کاندیدانو کې د قضایه قوې د رئیس توندلاري ملا ابراهیم رئیسی او د پارلمان د مخکنی رئیس علي لاریجانی نومونه ډېر اخیستل کیږي. رئیسی د ایران له رهبر آیت الله خامنه ای سره نږدې اړیکې لري. محمود احمدی نژاد هم چې دوه دورې ولسمشر پاتې شوی ځان کاندید کړی، یوازې یوه ښځه کاندیده ده چې ښایي د نگهبان شورا لخوا تایید نشي، ځکه چې په تېرو څو دورو کې هیڅ یوې ښځې د کاندیدانو وروستي نوملړ ته لار نه ده موندلې. ځینو کاندیدانو بیا د ټاکنیز کمپاین له رسمي دورې مخکې هم د همدې اونۍ له سره کمپاینونه پیل کړي او تر ډېره یې له خپلو ټولنیزو شبکو د یو بل پر ضد د بیانونو په خپرولو لاس پورې کړی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست، دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. پلغمان کې تر ډلهیزو بریدونو وروسته د افغان پوځ د لودریستیز په مشرۍ پوځي عملیات روان دي. بلخو د لغمان والی ویلي چې سلطنت ځایي نظامی پوځیان د وظیفوي غفلت له کبله زندان ته چول سوي دي. په پکتیا کې د دوو پوځي موټرو د ټکر په نتیجه کې یو سرتیری وژل شوی او نور کسان ټپیان سوي دي. د افغانستان د تکواندو معلولو لوبغاړو د پارا اولمپیک لوبو لغوروي پړاو د برونزو درې میډالونه وګټل. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ او د ځینو اروپایي هیوادونو مشرانو په ګډه د بیلاروس لخوا د یوې الوتکې د مسیر د بدلولو د پیښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه. په ایټالیا کې د هوایي لفټ یا برقي وسیلې د سقوط په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونې ورستۍ راپور اخلو. په پاکستان کې له فساد سره د مبارزې یو لوړ پوړي چارواکي غزال حارث له خپل دندې استعفا وکړه. د جمهوریت ریاست د څارنې ادارې په خوانی مشر غزال حارث پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې دوه وری استعفا نه ده منل سوی، نو یې خپل دنده پرې شوه. هغه څرګنده کړې چې په فساد کې په یو ډوب هیواد کې له فساد سره مبارزه خطرناکه ده.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د څارنې ادارې مشر غزال حارث د یک شنبه په سهار اعلان وکړ چې خپل دندې پریښي ده. غزال حارث د خپل دندې د پریښودو د علت په اړه څه نه دی ویلي، خو پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې دندې وروسته له هغې پریښي چې دوه ځلې استعفا ونه منل شوه. هغې همداراز لیکلي چې له فساد سره مبارزه په یو داسې هیواد کې چې تل له پراخ فساد نه رنځیږي ډیر سخت او خطرناک کار دی. غزال حارث د خپل دندې پر مهال له ډیرو ستونزو یادونه کړې او هیله یې ښودلې چې افغانستان په راتلونکي کې وتوانیږي له فساد سره د مبارزې په برخه کې واحد لیدلوري ته ورسیږي. په تیرو شلو کلونو کې هغه لومړنۍ ښځه وه چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د یو دولتي ادارې مشري کوله. غزال حارث د 1990 کال د زمري په 19مه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د جمهوریت ریاست د سارنې د نوې جوړې شوې ادارې د مشر په توګه ټاکل شوې وه. هغه په کابل ولایتونو کې لزګونه لوړپوړي چارواکي د فساد په بیلابیلو پیښو په تیره د کرونا ویروس سره د مبارزې د بودیجې په برخه کې په فساد کې د ښکېلتیا له امله د طرحو په جوړولو سره عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړل. له هغې وروسته په تیر منی کې غزال حارث د اطلاعات روز ورځپاڼې په یو څیړنیز راپور کې ولسمشر غنی ته د هغو نږدې چارواکو په ډله کې راغله چې د یو نویم کود د بودیجې ډیره برخه یې لګولې وه. د دې راپور پر اساس میرمن حارث له دې پیسو څخه نږدې 2 میلیونه افغانۍ د کور په کرایه، د دسترخوان په لګښت او نورو امتیازاتو لګولي، خو هغې وروسته دا تورونه رد کړل. د جمهوریت ریاست د څارنې د دفتر مسولان او د غراز جمهوریت ریاست له دندې د غزال حارث د ګوښتلو په اړه څه نه وایي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې په سیور شبل یو غیب سیور شمدې کې ربان ورستی د شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوټه ازري په ویډر کې وایي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د رادیو ټلویزیون د پخوانیو سندرغاړو په استازیتوب جمعه ګل خوشخوی او عبدالحمید قنداری ازادي راډیو ته ویلي چې څو کاله مخکې دولت پریکړه وکړه هغو سندرغاړو ته چې اوس سپینګیری شوي او د هنري فعالیتونو له لارې کوم عاید نه لري په میاشت کې 10,000 افغانۍ تنخواه ورکړي. جمعه ګل خوشخوی او عبدالحمید کندهاری وایي چې ډېره موده کېږي چې دغه تنخواه نه ورکول کېږي. دغه موضوع مو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به د افغانستان مشهور او پخوانی سندرغاړی جمعه ګل خوشخوی خپل ستونزه په خپله ووایي او ورپسې به له بل مشهور سندرغاړي عبدالحمید کنداری سره وغږیږو. دا د جمعه ګل خوشخوی.
بالکل زما زادم ته مونږ زاده صاحب چې مونږ وو بیش نفر او نرمندان ته دا د وزیران شورا هم تصدیق کړی وه. زمونږ پخوا خوشحال د اداري امور دخوا مونږ ته دا معاشونه راکول د دې وو بیشت پخوانیو هنرمندانو اوس بیا پروس کال دیشي رانکړله صاحب مغه موضوعات به صاحب چې دغه وزیر د مالي اسبقم صاحب لاړه او مونږ ته درې درې میاشتې تنخواوې راکړلې نورې رانکړلې صاحب همداسې مایوس پاتې شولو صاحب اوس زمونږ دا د معاشو موضوع د ملي راډیو د بودیجې سره مدغم کړی ده صاحب. نو چې مونږ هر وخت پوښتنه کوو دا په مالیه کې بنده ده هېڅ د مالیې نه را خلاصېږي نه صاحب. مونږ حیران پاتې یو څنګه وکړو اوس ټول مریضان هم دي او استاد ایوب هم مریض دی سلام لوګری هم مریض دی امانی هم مریض دی صاحب اکثریت هنرمندان مریضان دي صاحب. نو زمونږ چې هر وخت پوښتنه کوو مونږ به ته وای وای په مالیه کې پروت دی صاحب اوس مالیه زمونږ کار نه را خلاصېږي.
هنرمندان خو داسې ډېر دي په افغانستان کې څنګه د ویش کسانو ته تنخوا ورکوي او نورو ته نه؟
دا خو هغه کسان دي صاحب چې پخوا په ملي راډیو کې قرارداد درلود او اوس دوی زاړه شوي دي سپینګیري دي او ځینې هم مریضان دي صاحب.
یعنی بل عاید نه لري؟
نه نه دوی خو بل عاید نه لري لکه دوی نه اوس څوک چرته بیایي صاحب نه څوک په دوی باندې سندرې وایي نه څوک خپل محدودونه پرې تازه کوي ټول هغه عبدالحمید قنداره هم بېچاره مریض دی صاحب.
راډیو تلویزیون څه وایي چې دا مشکل کوم ځای کې دی چې دا ستاسې ماشونه نه درکوي؟
مشکل صاحب وایي مونږ لېږلی دی مالیې ته او د مالیې نه صاحب تر اوسه پورې هېڅ جواب نه دی راغلی او مونږ مدغم کړي یو په خپله بودیجه کې صاحب.
نو چې بودیجه کې مدغم کړي یستئ ستا په خبره نو بودیجه به ورته راغلي که نه ولې نه اجرا کوي؟
نو خو تر اوسه نه ده راغلی صاحب هېڅ هغه زمونږ معاشونه معلوم نه دي صاحب.
وزارت مالیې ته تاسې مراجعه کړې ده؟ دا ستونزه مو ورسره شریکه کړې؟
نه نه وزارت مالیې ته مونږ مراجعه نه ده کړې صاحب. ملي راډیو د بودیجې امیر هم دا خبر کوي چې ستاسې مسله مونږ لېږلې ده.
نو مونږ چا سره خبرې وکړو چې دا مشکل
تاسو د مالیې سره خبرې وکړي چې د دغو خلکو کار څنګه شو صاحب؟
قلات هم څنګه دي چې دا عاید هم نه لرئ او د غزه خادۍ خوشحالۍ ته هم نه ځئ؟ مشکلات هم څنګه دي اقتصادي مشکل؟
مشکلات هم دا دي صاحب چې د کور تشت سامانو ټول مو خرڅ کړ او اوس تو قرض هم نه را کوي صاحب.
ښه ستاسې مشکل به ورسوو.
شکر ډېره مننه.
اوس به عبدالحمید کندهاری هم خپل ستونزه ووایي.
مشکل زما دا شی رښتیا ده موږ هنرمندان یو پخواني هنرمندان هغه هنرمندان چې وینې اسې داسې هنرمندان ورته وایي اصلن د دې وطن هغه هنرمندان چې وینې خپل به وطن وینې هغه اسې داسې سندرې مسافرې دي دا غریدي چې ده د پخواني هنرمندانو په غزلو باندې ولاړه ده. یو ګیله به وینې د دغه چارواکو څخه ووایم د وزارت مالیې څخه ووایم د ریډیو څخه ووایم پیشنهاد یې وکړ چې تاسې وي خامخا باید تاسې دغه شئ تفاوت وکړئ.
تاسې قراردادونه لرل؟
موږ قراردادونه درلودل صاحب. د میاشتې به موږ دوه آهنګونه ویلي او زموږ مشکل اوس دغه شی دی وره صاحب چې دغه پروګرام دغه پې موږ ترې راواله کړي دي په سیزان او دیا کې هغه یې داسې منظور کړي چې تر هغه ساعته چې ورکړی شي
مش کې د تنخواه ورکړل شي هر مې.
بله بله چې د دوی وینې دا تفاوتونه چې دي لږ دي سپین لرې شوي خلک دي دوی بېچارهګان کم قدرت او کم وس نور نه لري نو د دوی سره باید دا کومک وشي. دا یې د یوې خوا بېکاري ده دی سپین لرې شوي چې ځوان وي هر څه درسره کوي چې سپین لرې شوي د خلکو د یاده وځي محترمه نو بېکوري د یوه خوا څه ده درپدري د بلې خوا څه ده کور شته او نه کاني شته او نه ډوډۍ شته هر څه خرڅوو دې خوا وه خوا ته کوو یو رقم زموږ لپاره شرم دی غیرت دی اوس که مثال ورکړو په بازار کې فقر وکړو یا لاس ونیسو یا د ادارې عمر لپاره بدنامي ده د استاتو فرهنګ لپاره بدنامي ده د مشرانو لپاره بدنامي ده.
اصلي مشکل دا دی چې دا تنخواه اوس نه درکوي که څنګه معطل کړي؟
دا تنخواه نه راکوي نه د وزارت مالیې څخه مشتملې اطلاع راکوي او نه دوی موږ ته رښتیا وایي اوس دغه دس زره روپۍ چې موږ ته رانه کړي نو موږ څه وکړو کومې خواته لاړ
تا مشکل به ورسوو وزارت مالیې پورې به یې ورسوو. دغه موضوع مو د مالی وزارت له ویاندویانو سره شریک کړ خو هغوی په دې حصه کې خبرې ونه کړې. بیا مو دغه موضوع د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ویاند ښاغلي صابر محمد سره شریک کړ. ښاغلی محمد د ښاغلي جمعه ګل خوشخوی او عبدالحمید کندهاری ستونزه به مو اورېدلې وي. دوی وای هغه مشتنه تنخواه چې حکومت دوی ته ورکوله ډیره موده کیږي چې نه ورکول کیږي، په دې حق له اطلاعات او فرهنګ وزارت اعلان یا تصمیم څه دی؟
ډیر زیاته مننه. پخوا دغه پروسه تر ډیره بریده ملي راډیو تلویزیون مخې ته وړله، او هغه وخت کې ملي راډیو تلویزیون د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې و، په اداري او ساختاري تشکیل له مخې. اوس هم کله چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت خووت او مستقل شو، ملي راډیو تلویزیون په هغه وخت کې هم دوی دغه پیسې ورکولې، او تر ډیرو وروستیو وختونو پورې موږ خبرو چې دوی ته دا ورکول کېدې. نو اوس هم په هغه رسمي شکل باندې موږ د دې څخه خبر نه لرو چې کله دا پیسې ودرېدلې دي. اطلاعات او فرهنګ وزارت خپله یوه طرحه یو مقرره جوړه کړې ده چې موږ به په دوو برخو کې هنرمندان ملاتړ کوو. یو دا دی چې هغه هنرمندان چې دوی مرستو ته او هغه دایمي یو معاش ته اړتیا لري، د هغې دپاره هم په یو میکانیزم باندې بحث شوی دی چې کوم خلکو ته هغه حق باید حقدار ته وسپاري، او هغې دپاره هغه شرایط وضع شوي دي. او دویم دا چې موږ به کلنی ډول باندې دوی ته جوایز اعلانو په مختلفو برخو کې، د هنر په مختلفو برخو کې، چې دوی هم کولی شي چې بیا په هغې کې ټول په آزاد ډول باندې ګډون وکړي، خو هغه یو آزاد رقابت دی. ولې دغه د معاش برخه چې دا د دپاره موږ په یو میکانیزم باندې کار کړی دی، او انشاءالله د نهایي کېدو نه وروسته به دا پیلېږي د جمهور ریاست د عالي مقام د منظورۍ نه وروسته. او د جوایزو په برخه کې هم د مقررې مسوده جوړه شوې ده، هغه عدلي وزارت تصرول شوي تر څو هغه تقنیني پړاوونه بشپړ کړي.
دغه طرحه نهایي شوې ده، کله به خپره شي؟
په دغه طرحه باندې کار شوی دی. موږ سکاله هم هغه خپلې بودیجې ته په کتو سره بیا هم په دې باندې یو ځل بیا کتنه وکړه چې تر څو د جمهور ریاست عالي مقام ته وړاندې شي. اوس هم د هنر عالي شورا او د اطلاعات فرهنګ وزارت بیا هم په دې باندې کار کوي تر څو هغه شرایط چې د یو هنرمند لپاره پکار دي هغه حق حقدار ته وسپاري، په هغې باندې به بحث کړي.
درنو اوریدونکو، و هم اوریدل چې د افغانستان مشهور سندرغاړی جمعه ګل خوشخوی او عبدالحمید کندهاری وایي چې څو کاله مخکې دولت پریکړه کړې وه چې دوی ته به په میاشت کې 10,000 افغانۍ تنخواه ورکوي، خو موده وشوه چې دغه تنخواه نه ورکول کیږي. او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان ښاغلي صابر محمد وویل چې دولت هنرمندانو سره، او په تېره له هغو هنرمندانو سره چې اوس سپین ږیري شوي، مالي مرستې وکړي. خو د ښاغلي صابر محمد په خبره د دې لپاره یو طرحه جوړه کړې، او ډېر ژر به یې ولسمشر ته وړاندې کړي چې لاسلیک یې کړي، او له هغې وروسته به د پخوا په شان له مخکینیو سندرغاړو سره مالي مرستې وشي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه لرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 3 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، او په تیر بیا د روکوسو عزیزانو، ګرانو دوستانو، د سلامونو او شو هیلو په وړاندې کولو سره زه تای روشان تاسو ته دغه خبرونه د اوریدل د پاره شراغلی وایم. عزتمنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او سوکاله اوسئ، د دې خبرونه په سر کې ولنډه یادونه کوم چې مشتل هڅه کوو تر څو ستاسو پیغامونه په بشپړ توګه خبره کړو، او دا غوښتنه مو ستاسو څخه تل کړې ده چې لطفاً په خپل پیغام کې خپل نوم، ادرس او د ټلیفون شمیره او د ورکسیوی عزیز یا دوست نوم او کومه نشانه یاد کړئ. خو بیا هم زموږ د شمیره اوریدونکي چې پیغام ثبتوي، نو یا یې خپل نوم نو ذکر کړي، او یا یې هم د ټلیفون شمیره نو یاد کړي، او یا هم د خپل ورکسیوی یا پیدا سوی عزیز نوم یې د یاد وتلی وي، چې په هغه صورت کې ستاسو دغه پیغام نیمګړی دی. موږ بیا هم کوشش کوو چې ستاسو ټولو پیغامونه خبره کړو. خو نور اوریدونکي چې دغه خبرونه اوري، نسی کولای چې دغه پیغام څخه په بشپړ توګه ګټه واخلي. یعنی که ستاسو نوم او یا شمیره نوي، نو چاته به زنګ ووهي او په کوم نامه به د چا سره خبرې وکړي. نو په دې هیله چې دغه ټکو ته زیاته پاملرنه وکړي، د نن ورځې دغه خبرونه ستاسو د پیدا سو عزیزانو په پیغامونو سره پیلو.
د روزګان ولایت یو پیغام پرستوي وو، د قوالی په نامه دا سیرا ساس ولسوالی د سیغتو د کوي سړي رنگ وهلی وو زما خدای ورک دي دمبر پریشي وو نمبر یې بیا ما سب کی هغه رنگونه ورته ومه نه پورته کی دا غوالي په نامه سړی زموږ سره موجود دي چې ته معلومات کولی شي په دغه نمبر سره بیا تماس ونیسي. صفر اووه سوه پنځه دېرش نوي شل صفر اووه سوه پنځه دېرش نوي شل زما نوم صدیق الله سکون دی د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. یو دوه کلن ماشوم چې خپل نوم نشي ښولی څو ورځې کېږي چې زموږ سره دی. کورنۍ یا هم قریبان یې کولی شي چې زموږ سره پر دغه شمېره تماس ونیسي. صفر اویا نه دېرش پنځه ویشت یو سل څلور اویا شمېره یو ځلې بیا وایم صفر اووه صفر درې نه دوه پنځه یو اووه څلور زنده باد.
ابراهمان ایدری هم د هلمند ولایت مرکز د شکلګای نه تاسو سره دغه پیغام شریکوم. دا چې په وروستیو کې په هلمند کې حالات ډېر کړکېچن شوي دي. دلته یو کوچنی ماشوم چې نوم یې مصطفی دی د پلار نوم یې عبدالولي او د یو ورور نوم یې عبدالحجي دی. دغه ماشوم چې د دغه مهاجرانو دا مهاجر چې د جګړو د سیمو څخه رامهاجر شوي دي دغه د کورنۍ څخه به انشاءالله ورک شوي وي. دلته زموږ په ولکه کې دی هر ګور کولی شي چې یا دوست یا قریب زموږ سره د ټلیفون پر دغه دوه شمېرو اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر اووه دوه دوه نه درې درې صفر بله شمېره ده صفر اووه سوه درې سوه اته نوي درې سوه دیارلس. یوارې بیا هم تکراروم صفر اووه سوه اووه دوه سوه نوي درې سوه دېرش بله شمېره ده صفر اووه سوه درې سوه اته نوي درې سوه دیارلس.
سلامونه اونۍ کې هیلې زه پرهیز پسرلی یم او تاسو طرف ته کرښه. روشان صاحب زما یو ملګری دی جلال آباد ښار په دویمه ناحیه کې. شپږ کلنه ماشومه ده چې د هغې د خولې نوم فاطمه ښیي. نو هغه ډېرې بدې ورځې کوي او ژاړي. نو که هر څوک د دغې کسان یا هر څوک خپل خپلوان یو غواړي دا ماشومه ترلاسه کړي نو د مهربانۍ د مخې د پلان د شمېرو اړیکه ونیسي. یو شمېره زما ده یو مې د ملګري صفر څلور اویا یا څلور اویا صفر څلور څلوېښت اته نوي شمېره بیا وایم صفر اووه څلور اووه څلور صفر څلور څلور نه اته بله شمېره صفر اووه اته دوه دوه شپږ شپږ نه نه صفر. مننه تر بیا ښه وخت.
السلام علیکم ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. نن زه په کار دواک دی د هلمند ولایت له واشر ولسوالۍ څخه. یو ماشوم هلک چې د ګریش ولسوالۍ د یخچال په سیمه کې پیدا شوی دی نن یې امیرماد دی او د پلار نوم غوثالدین شي. عمر یې دولس کلنه تقریبا په شاوخوا کې دی. د پلار نوم غوثالدین شي د ورور نوم ګل احمد حضرت محمد او خدای دشي. دی پارسي ژبه دري ژبه یا پارسي ژبه وایي یا وایي چې زه د غور ولایت د شعبان د لوی کوټه لوړ دی که لوی کوټه کانو اوسېدونکی یم. نو هر مسلمان ورته د پانو باندې معلومات غواړي او یا هم د دوستان قریبان وي معلومات غواړي نو نور معلومات بیا موږ ورته وروسته ورکړو او نورې نقشې او نشانې بیا ورته وایي. نو زموږ د ټلیفون په دغه شمېره باندې اړیکه ټینګه کړئ. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه دوه واره صفر دوه اته شپاش درې صفر دوه. د ټلیفون شماره ته بیا صفر اووه دوه واره صفر دوه اته شپاش درې صفر دوه.
میرویس اخلاقي هم د هلمند ولایت خاطر دغه پیغام پرېږدم. یو دانه د نادر په نامه دی او د پلار نوم محمود شي او د ځان د کندهار ماری ته کوي ځکه چې اساسي تنازونه هم څه ناڅه خراب دي. نو که د هر ورور د ډېرې مهربانۍ او عاطفې د مخه دې خصوصا موږ سره پر دغه شمېره اړیکه ونیسي او دی خپل ځان معرفي کوي خصوصا یو یو رقم معرفي کوي بل کوم موسم مزمنو شخصاله نو شاید کورنی غړي په پوسی خصوصا چې څنګه نوی ته نوی نه خراب شنو په اختر کې د دې ته شاد راغلي دی او سیدا جوکا په ریاست کې خپل التشتون دی متصدی په دوش نه راډی کوي چې څه پرایا شوزاویا درویشت دواسوا سلور نیوی او بلش میرا با سپر واسوا دریسوا اتنیوی دریسوا دیالر کی واسلا با احترام
دلتا یو تان چه عبدالغپار نمیزی زنده عبدالحزی فکری مرکز فکری پس من که مست روزید لاری داغه نفر چې وایي چې زما کورنۍ مهاجر شوي دي د بولان څخه نو د ده څخه خپل کورنۍ کسان ورک شوي دي که هر څوک د ده په اړه معلومات غواړي کولی شي چې زموږ سره په دغه شمېرو اړیکه ونیسي صفر اووه دوه دوه نه درې درې صفر صفر اووه سوه اووه دوه سوه نوي درې سوه دېرش مننه
گران اوریدونکو دا و ستاسو د پیدا سیمه دوستانو په حق له رسیدلې پیغامونه اوس به هم د ورکوسو دوستانو په اړه کې ستاسو را رسیدلې پیغامونه سره واورو.
سلام علیکم، او نن یو کوی بلادی زمي محمد لانه نیږي د وټنات رسیا تعالی دې او دا درې میاشتې چې نظر کړي نظر کړي دغه شماری باندې د معلومات راکې کوم پته معلومه کړه د مهرباني د مخ صفر و اته او درې و څلور پنځه یو سرنامه د نامه دغه شماره زنګ وی معلومات راکې د مهرباني د مخ صفر.
سلام علیکم، زما زینا درکه ده احمد الله نمیګ مشهور په ددب د شنی سترګې د لسکلن الک ده که چاته معلومات یې ار مسلمان ته په دغه لمبر ما ته زنګ وی د ګګرخیل اوسیدونکی دی د لوګر ولایت ولسوالي برکی براک ده په دغه لمبر ما ته زنګ وی صفر اووه شپږ پنځه اته اووه اووه درې شپږ درې بیا هم دا لمبر درته وایم صفر اووه پنځه صفر اووه شپږ پنځه اته اووه اووه درې شپږ درې.
سلامونه نیکې هیلې وایم، او زه سید محمد د هلمند ولایت نارس راج ولسوالۍ ته ستاسو سره په اړیکه یاست کېم. ورکوسو عزیزانو په خپرونه کې زموږ یو عزیز ورک دی، دغه معلومات راته راکول شي. نو قدرت الله نومیږي، د هلمند ولایت د نارس راج ولسوالۍ ته ورک شوی دی یو میاشت کېږي. زه په خپله سید محمد نومیږم. نو که چېرې دا زموږ پیغام د ازادي راډیو په ورکوسو عزیزانو خپرونه کې راته نشر کړي، نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه ډېره مننه به وي او مهرباني به مې وي. سلامونه و السلام علیکم.
زه جمان الله د ازادۍ راډیو ته پیغام ورکوم چې زما یو زوی دی چې اصابو تکلیف لري او په خوله ژبه ګونګ دی، د اولسو کالو دی، سره کالي یې په تن دي. دا شل شپې کېږي چې د کور نه درکه شوی دی. هر مؤمن مسلمان چې په هکله معلومات لري په دغه شماره کې زنګ راته ووایي. صفر اووه څلور څلور اووه دوه پنځه یو درې شپږ سره بیا تکراروم. صفر اووه څلور څلور اووه دوه پنځه یو درې شپږ دا پولیسو کالو دی، په ژبه ګونګ دی، اسادي تکلیف لري. هر مؤمن مسلمان چې په اصله معلومات لري په دغه شماره دې رنګ راته ووایي.
زه بریالی اسلامي د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ څخه. زما یو کوچنک د اکا زوی چې رحمت الله نومیږي اووه کاله عمر لري. هر مسلمان ورور لیدلی یا په اړه معلومات لري نو زموږ سره زه پر دغه ټلیفون شمېرې اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه پنځه څلوېښت دې څلور دېرش شپږ شپېته دېرش بل شمېره مې ده صفر اووه سوه نویشت نویشت څوارلس نولس. خدای پامان.
زه صبرګل ارمانجي یم د ګرټوالۍ نه. زما یو ورور دی چې دغه نښانې د چپتاسې شوی دي. د لس کال کېږي ورځ یې موږ معلومات نه لرو، اشتراکیت نه لرو. هر مسلمان ورور ته پرفاره نامه دی او ما موږ ته په دغه لمر زنګ وایي. صفر اووه صفر دوه یو څلوېښت اویا اته پنځوس
او چې په وروسته سلور تلګر دوه شپږاتیا لاس. سلامونه اونۍ کې جینو زه پرهیز پسرلی در سره په کرښه یم. روجانه زما یو دوست دی چې د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ دی، د هغې یو زوی دی د احمد الله په نوم باندې، شنې سترګې دي او بیا په خپله رحمت ګل نومېږي، او د دې زوی دماغي تکلیف هم لري او توازن یې صحیح نه دی. نو که څوک د ده په اړه معلومات لري، دا دوه میاشتې کېږي چې ورک شوی دی، په دې نمبر دې زنګ ووهي 0 58 26 شپږ شپېته 99 0 8 22 26 99 0 په مخه موخه.
السلام علیکم، عبدالحنان مونیم د کندهار ولایت. زما یو دوست ورک دی د ذبیح الله په نوم باندې، نو که څوک په اړه معلومات لري او یا ما ته معلومات راکړي زه به ډېر خوشحاله شم. د ټلیفون شمېره ده 0 9 9 0 9 8 4 8.
زه عبدالرزاق هیوادمل د هلمند ولایت د مرکز خمیاړي کې نیولې ده. زما یو ځکه زوی دی چې تېره شپه طالبانه درنګ کړی دي، نو په دې مبسو کې موږ پوښتنه کړې ده. معلومات څنګه کېږي که دا ورور څخه معلومات یې په دغه شماره جاړي کې ونیسي 0 50 2 3 2 4 0 دغه زما ټلیفون شمېره ده. وسلام.
الو السلام علیکم، دا پیغام د تپریش د بعد زمان دی ورکتی زمانه دا وو تی میګم لکندار نشم د تولې د ډنګل سوالینا نو شمامد منې کی د شوکالو د کده زما خپل غاوري زاد شکوتا او قبل مسلمان وګوري پاړه باندې معلومات کړي ام په دغه شمارو د زګراته وي شمامد شه د شوکالو دی اسلام الله شه د پنجو کالو دی شمامد جگ نره الکتا پس کاجو واجه حسن دی ار مسلمان وګوري چې معلومات کړي په دغه شمارو د زګراته وي چې تر بیا ته نور دی شپږی څلور سو اتر پنځه شماره یې ورې ده ته چې پر اویا څلور تر شپږ څلور سو اتر پنځه شو سلام.
دا د ویښ اعلان اعلان ومه اې والد لري چې په اصحاب تکلیف لري او په جب ګونګ دی دا ټول سال عمر لري چې کالی پسند دي د لسمه کې دي چې خپل کور نه دار کته ویلې هر مؤمن مسلمان چې په اصل معلومات لري نو دې په هغه شماره باندې اړیکه ونیسي 0 9 9 2 5 1 3 4. خدای دې اجر لازم وایي چې هر مؤمن مسلمان چې دا معلومات لري په دغه شماره کې اړیکه ونیسي او له خورواریانو نه چې بلال شي د خورواریانو کلي ته یې راولي چې خپل جایزه به ترلاسه کړي. وسلام.
بلیا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه ملالی مسلمه یم د هلمند نه، او زما ورور نظرکه شوی دی د 5 ورځو کېږي. او کلن دی د عمران په نامه دی، او کال چې مسلمه ورور لیدلی په دغه شمېره دی زما سره اړیکه ونیسي 0 9 3 8 6 9 8. بیا هم دا کشمیره 0 1 3 1 3 8 6 9 8 0. شو وخت تخته په ما.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ته زه دا پیغام لیکم. زما یو زید عبدالرؤف په نامه، د ګلکریم زید دی، عبدالقدیم او د رحیم الله یعنی پلا ورور دی. دا 13 میاشتې شو چې د کورونا درک ده. د ازادي راډیو نه دا خواهش کوم چې دا نمبر باندې موږ ته زنګ ووهي 0 50 99 1 0 8. نمبر شماره بیا تکرار 50 99 1 0 8.
ګران اوریدونکو، ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته ښه چاري او آرام ژوند غواړم. په مخه مو شه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212 1 1 2 4 1 1 5.